د حضرت دانیال نبی کتاب پنځم باب د بلشزر میلمستیا. یو ورځ بلشزر بادشاه یو لویه میلمستیا تیار کړه او د خپلو افسرانو نه زر کسان را وغوښتل او د هغې سره یو ځای می وسکل. کله چې بلشزر خپل می سکل نو هغه حکم وکړ چې هغه د سرو زرو او سپینو زرو جامونه او پیالې راوړی کمی چې د هغه پلار نبوکد نظر په یروشلم کې د مالک خدای د کور نه راوړې وې چې بادشاه او د هغه افسران د هغه ښځې او د هغه وینځې پکې میوس کی. نو بیا هغې د سرو زرو جامونه او پیالې راوړې کمی چې په یروشلم کې د خدای پاک د کور نه راوړلې شوې وې او بادشاه او د هغه افسرانو د هغه ښځو او د هغه وینځو په هغو کې اوسکل. کله چې هغې میسکل نو بیا هغې د سرو زرو سپینو زرو پیتلو اوسپنو د لرګیو د کانونا د جوړو شوو معبودانو ثنا صفت وکړ او ناګهانه د انسان د لاس ګوتې راښکاره شوې او د شاهي محل د دیوال په پلستر باندې د شمدان سره نږدې لیکل وکړل. کله چې هغه لاس لیکل کول نو بادشاه په خپل هغه ولیدلو د هغه رنګ د یرې نه تک زیړ شو او دومره یرېدلی و چې د خپو د رپېدو په وجه په ځای ودرېدې نه شو. نو بادشاه په تیز آواز وکړو چې جادوګر فالګر او نجومیان را وغواړی. نو د بابل دی هوښیارو سړو ته بادشاه وویل چې
هر څوک چې دا لیکلې شوي الفاظ ولولي او د هغې مطلب را ته بیان کړي نو هغه ته به کاسني چوغه د عزت تپاره ور واغوستی شي او د هغه په غاړه کې به د سرو زرو هار واچولی شي او په بادشاهۍ کې به ورته درېم مقام ملو شي.
نو بیا د بادشاه ټول هوښیاران راغلل خو هغې هغه لیکل ونه شو لوستې او نه یې بادشاه ته دا ویلی شو چې د دې څه مطلب دی. نو بیا بلشزر بادشاه نور هم یری واغستو او د هغه رنګ نور هم زیړ شو او د هغه ټول افسران هم پریشانه شول. خو کله چې د بادشاه مور د بادشاه او د هغه د مشیرانو شور شرابه واورېده نو هغه د میلمنو حال ته را ننوته. هغې وویل چې
ای بادشاه سلامت، ته دې د تل لپاره ژوندي، مه وارخطا کیږه، ډېر مه زیړېږه. ستا په بادشاهۍ کې یو سړی دی چې په هغه کې د پاکو معبودانو روح دی. ستا د پلار په زمانه کې په هغه کې د معبودانو په شان عقل، حکمت او پوهه ښکاره شوه. نبوکد نظر بادشاه ستا پلار هغه د جادوګرو فالګرو نجومیانو او پیشګویانو والا مشر مقرر کړو. دا سړی دانیال چاته چې بادشاه بلتشزر نوم ورکو بے شانه قابلیت او پوه لري او هغه د خوبونو په تعبیر د مشکلو دوڼو په حل کولو او د راس په خبرو سرګندولو کې تکړه او ماهر دی. نو دانیال روغواړه هغه به درته ووایي چې د دې لیکلو مطلب څه دی.
د حضرت دانیال د هغه لیکلو وضاحت کول. نو بیا دانیال د بادشاه حضور ته راوستې شو او بادشاه هغه ته وویل
تا هغه دانیال سه څوک چې زما پلار نبوکت نظر بادشاه د یهودا د جلاوطنو سره د یهودا نه دلته راوستی و. ما اورېدلی دي چې په تا کې د خدایانو علم دی او ستا عقل پویا او خاص حکمت ډېر لوی دی. زما په وړاندې هوښیاران او جادوګران راوسته شوي وو چې دا لیکلې شوي الفاظ ولولي او ماته مطلب بیان کی. خو هغوی د دې مطلب بیان نه کړی شو. خو اوس ما دا اورېدلی دي چې ته تعبیر ورکولی شي او مشکلې مسلې حل کولی شي که ته دا لیکل لوستی شي او ماته د دې مطلب بیانولی شي. نو ستا د عزت تپاره به تا ته کاسنی شاهي چوغه درواغوستی شي او ستا په غاړه کې به د سرو زرو هار واچولی شي او په بادشاهۍ کې به درته درېم لوی مقام درکړی شي.
نو دانیال بادشاه ته جواب ورکړ
قربان توفې دې بل چاله ورکا او یا ځان سره کا. خو بیا به هم زدا لیکل بادشاه ته الولم او هغه ته به مطلب بیان کم. اے بادشاه سلامت، خدای تعالی ستا پلار نبوکد نظر ته بادشاهت لوی والے جلال او شان و شوکت ورکړیو. هغه اغله ډیر اوچت مقام ورکړیو نو په دې وجہ د ټولو خلکو د ټولو قومونو او ټولو ژبو خلک د هغه په وړاندې د یاري نه رېږدېدل. څوک به چې هغه مړکول غوښتل نو مړ به یې کو، څوک به یې چې ژوندی پرېښودل غوښتل نو هغه به یې ژوندی پرېښودو، او چاته به یې چې ترقي ورکول غوښتل نو هغه له به یې ترقي ورکړه، او څوک به یې چې عجز کول غوښتل هغه به یې عجز کو. خو کله چې د هغه زړه مغروره شو او قبر اختیار کو نو هغه د خپلې بادشاهۍ تخت نه کوز کړی شو، او هغه د خپل عزت نه محروم کړی شو، هغه د بنی آدمو د منځ نه اوشړلی شو، او هغه ته د ځناورو عقل ورکړی شو، او هغه د ځنګلي خرو سره اوسېدو. هغه لکه د څاروي په شان ګایا وخوړه، او د هغه بدن د آسمان په پرخه باندې تر شو، تر څو چې هغه دا وپېژندل چې خدای تعالی د بنی آدمو په بادشاهت باندې اختیار لري، او هغه چاله ورکوي چې چاله زړه غواړي. خو تا د هغه زویا بیلشزر خپل ځان د هغه په وړاندې عجز نه کړی شو، باوجود د دې چې ته په دې هر څه باندې خبر وې، بلکې تا خپل ځان د آسماني مالک په خلاف راپورته کو. د هغه د کور جامونه او پیالې ستا په وړاندې راوړلې شوي دي. تا او ستا افسرانو، ستا ښځو او ستا وینځو په هغې کې مې اوسکل. تا د سرو زرو او سپینو زرو، د زیړو او د اوسپنې، لرګي او د کاڼو نه د جوړو شوو معبودانو ثنا صفت کو. څوک چې نه لیدلی شي او نه اورېدلی شي او نه پوهیږي، خو تا د هغه مالک خدای عزت و نه کو د چا په لاس کې چې ستا ژوند او ستا ټولې لارې دي. نو په دې وجه خدای پاک لاس راولېږلو کم چې دا پیغام ولیکلو. دا هغه پیغام دی کم چې لیکلی شوی و، منې منې تقیل فرسین. د دې الفاظونو مطلب دا دی، منې د دې مطلب دی شمیر. خدای پاک ستا د بادشاهۍ ورځې شمیرلې دي او هغې ختمې کړې دي. تقیل مطلب دی وزن. ته په تله باندې اتللی شوې او په وزن ډېر سپکو ختلې. د فرسین مانا دا ده چې تقسیم. ستا بادشاهي تقسیم شوې ده او هغه میدیانو او فارسیانو ته ورکړې شوې ده.
نو بیا د بیلشزر په حکم دانیال ته کاسنی رنگ چوغه ور واغوستې شوه. دا هغه په غاړه کې د سرو زرو هار ور واچولو، او په بادشاهۍ کې هغه د درې مچت مقام په توګه اعلان کړی شو. نوم په هغه شپه بیلشزر د بابل بادشاه ووجل شو. داریوس میدی چې د دوو شپېته کالو، نو بادشاهي یې ونیوله.